라디오. السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجې شوې. نن سه شنبه د زمري اسد 15مه او د اگست 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړي وي خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو د واک ته رسیدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشری حقونه رعایتوي او د ټولو افغانانو استازیتوب کوي. پرون طالبانو د واک ته رسیدو د لومړۍ کلیزې په مناسبت د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې همکاري ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشره وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او نجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما بهوس پرون د طالبانو د واک ته رسیدو له لومړۍ کلیزې سره هممهاله په یو بیان کې وویل افغان ښځې او نجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړای شوي، روغتیایي اسانتیاوې یې محدودې شوي او تاوتریخوالی پرې زیات شوی دی. دې له ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی وباله. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. خاغلی کرزی د جرمنی له دویچ ویلې سره په مرکه کې وویل چې د ده لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم پورته به درس نشي ویلی. طالبانو تیر کال له وخته رسیدو وروسته ویلي وو چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو خپله ژمنه یې د نړیوالو له فشارونو سره سره تر اوسه نه ده په ځای کړې. طالبانو پرون د آریانا نیوز خبریال صبور رؤوفی په داسې حال کې ووهه چې نوموړي د چاودنې د ځای تصویر اخیسته. پرون د آریانا نیوز تلویزیون د ودانۍ مخې ته چاودنه وشوه چې لږ تر لږه شپږ تنه پکې ژوبل شول، خو کله چې رؤوفی غوښتل په خپل موبایل تلیفون د پیښې ویډیو واخلي طالبانو ووهه او په خپرو شوو تصویرونو کې د رؤوفی له سره پر مخ بهېدلې وینې هم ښکاري. او د افغانستان د کرکټ ټیم پرون دوشنبه د ایرلند لوبډالې ته په 28 منډو ماته ورکړه. دا د دوو لوبډالو ترمنځ څلورمه شل اوراز سیالۍ وه. تر دې وړاندې لومړۍ دوه شل اوریز سیالۍ ایرلند او یوه افغانستان ګټلې وه. د دواړو لوبډالو ترمنځ به وروستۍ مسابقه سبا چهارشنبه کې. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبرې کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا جمهوریپال تیر کال له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر جو بایدن مسؤول ګڼي. تیر کال په همدې ورځ د کابل هوایی ډګر پوځي بڼه غوره کړه او د تخلي عملیاتو په لومړۍ ورځ څو کسان د یوې الوتکې له باډۍ ښکته وغورځېدل. دوی کې یو ځوان ډاکټر هم شامل و. د هغه مور وایي
دولس کاله ته په مکتب کې ووایه، اوه کاله ته په پوهنتون کې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه. زه خو ولیده چې زموږ وضعیت خرابېده ویلې وای چې څه حال به راځي.
د طالبانو د واکمنۍ لومړۍ کلیزه پوره شوه. له کاره بې برخې شوې مېرمنې وایي
یو کال کې په دې ونه توانېدل، نو زه فکر نه کوم چې د دې وروسته هم چې دوی کومې ژمنې کوي د مېرمنو د حقوقو په اړه یې د زده کړو په برخه کې، فکر نه کوم چې دوی هغه عملي کړي.
او یونیسف هم یو ځل بیا له تعلیمه د نجونو بې برخه کېدل د اندېښنې وړ بللی دي.
The decision on March 23rd.
There one called the March میاشتې په درويشتمه د نجونو د خونځو په تړاو پریکړه تکان ورکون کې وو د شوار خپګان مسله.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د امریکا جمهوریت پالو خبرداري ورکړی چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤول وګڼي. خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د یو کال لپاره کې دوه سره په یو وخت په یو یادښت کې د ولسمشر بایدن د تیر کال د اگست د پریکړې دفاع وکړه. دا یادښت مخکې تر دې خپور شو چې د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې هغه راپور خپور کړ چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پریکړه ستراتیژیکه ناکامي بولي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې و.
د امریکا جمهور رئیس پالو خبرداري ورکړ چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر ولسمشر جو بایدن مسؤل ګڼي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان واکته ورسېدل، خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه وکړه. تر دې مخکې د یکشنبې پورست د کانګرس په استازو جرګه کې جمهوري پالو په خپل راپور کې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې سپینې ماڼۍ د ترتیباتو په نیولو کې پاتې وبلله. د جو بایدن د ملي امنیت سلاکار ویندوی اندرین واټسن وویل چې باید پر پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ راواچول شي چې له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ. په همدې حال کې د جمهوریت پال ګوند استازو جرګې غړي وایي چې روانه ونې به یو راپور خپور کړي چې له افغانستان د بایدن له لوري د ځواکونو ایستل یو ناورین و. په راپور کې ځینې کلیدي پوښتنې مطرح کیږي، لکه دا چې د ځواکونو د ایستلو په اړه په سپینې ماڼۍ کې پریکړې په څه ډول کېږي. په تیر بیا په داسې حال کې چې ملکیان او ډیپلوماټان له افغانستان نه وېستل شوي، ولې پوځیان وېستل شول؟ ډېر انتقادونه پدې کېږي چې امریکا خپل متحدان په میدان پریښودل. خو د امریکا حکومت وایي چې 140,000 افغانان له دې سره سره له افغانستانه د حواله لاري ایستل دي چې د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې د کابل په هوایي ډګر کې انتحاري برید وشو او د جارلس امریکایي پوځیانو په ګډون لسکونه ملکی افغانان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د تیر کال اگست څخه تر اوسه پورې شاوخوا 800 امریکایان له افغانستان څخه ایستل شوي دي.
و موریدل چې د امریکا جمهور رئیس پال خبرداري ورکوي چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤل وګڼي. تیر کال کابل ته د طالبانو له ننوتو یو ورځ وروسته نړیوال ځواکونو د هوایي ډګر لارې د خپل اتباعو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنۍ بهیر پیل کړ. دغه بهیر له هماغه پایله خونړی او ګډوډو. په لومړی ورځ چې د زمری یا اسد میاشتې 15 نیټه و، لک تر لګه درې کسان د الوتکه له باډې راو غورځیدل او مړ شول. د دغه مړو شو کسانو په منځ کې یو هم شپږویشت کلن ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوان ناوې لا هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولې له خطره ډک د سفر تملا تړلې وه او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده، په دې اړه تفصیلي راپور تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 15 ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولوېدل او مړه شول. د دغه الوتکې پر باډې د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل وو. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی وو او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځې چې زه به هغه په ژوند کې مې راغلم، کله چې مور او لاسه ورکړي هغه بهتره هم راځي.
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وژل کېدو غم لا تازه دی، خو ګیلمنه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کې وایه، اوه کاله ته په پوهنتون کې وایه، دخل مجبوری ده کار کوه. زه خو ولیده چې موږ وضعیت خرابېده ویل چې څه حال به راځي. نه خو پکې قرضداره وو، د افغانستان باندې خو بعد ورځ راغله، د چا خبره ناچاري راغله، کنه هېڅ وخت یو دوستر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او 15 خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لوی کورنۍ یوازنۍ نفقه ګټونکی وو. د فدا محمد مور وایي لزوی یې د نګدی یو کال ناوې ځوانه پاتشوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دی خلاص چې دوی ورسره زوريږي. شاهجان وایي لرسنې پراته یې نور هیڅ هم د خواخوګي په پار ور نه دی ورټکولی.
دا
څو دفعه دغه رسانه راغلل نو زه لکه دمنه په زخمو کې مال ویدوړې مونږ ترې څه وکړې بیا را اولاد هم د څه شوی وای به درد ورمال شي نو دمنه درد به څه دی وخل دمنه ماشومان خو د ټول د سړي د خبره وړه وړه دي هغه پاتې د سر پراس هم دغه و تحصیل کرده د څه خبره هم دغه و سم چې دلودې کنه دلودې پنځه مصرف کړې کار سم کوه د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه په دم تحصیل کوه چې ودرګې چې دمنه آینده ښه شي
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی یې په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایي ډګر د ترافیکو د مسول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
موږ خو ډیر قرضدار وو، د دې واده تقریبا یو کال وتلی و. خدای افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه ده رس رواج په هوټل کې به موږ واده وکړو.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی د ماسترۍ او دکتورا ارمانونه ګورته یوړل. هغه وایي زوی تروم ټولګي پورې د پغمان په یو کلیوالي خوندزي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د خو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مینې محمود هوتکی لیسې ته ولاړ. د خوندزي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کیږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی بهر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته سره یې شهید کې کلینیک د غاښو درلوده، تقریبا درې درې نیمې بجې هغه زنګ ووهو او داسې پېښه شوې ده. د محمد تاز بدم مالو با داخل تیارې غورځولی ده.
پاینده محمد ادا کوي د ده زوی او نور هغه کسان چې د الوتکې په باډۍ پسې سریخو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وژلي دي. د ده پټکو دغو کسانو غوښتل الوتکې ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بنده کړې او دوی له څو متره فاصلې د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ وو او کوم برید هم نه و شوی باید الوتکه نه وای الوزول شوی.
دا کار لازم وو چې دوی وکړي چې هیڅ مشکل مثال په میدان هوایی کې نه ده پېښ شوی. یعنی میدان هوایی مکمل ګوره دو پلاس کې و طالبان بیرون امنیت نیولی و نه مکمل دو نیولی و.
د کابل هوایی ډګر د امریکا او د ناتو د یو شمیر نورو غړو د تخلیه عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اگست په وروستۍ نیټه پای ته ورسیدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټول ملکی الوتنې یې وځنډېدې. په لزګونو زره کسان د هوایی ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي وو چې ګواکې له کوم ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. د دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له یو لکو پنځه زرو ډیر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکی کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سنبولې یاواګې په څلورمه نیټه د تخلیه د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې دیارلس امریکایي سرتیري او له سلو زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پرا پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیه پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملیې ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز رسپانې تیره جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملیې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګري ملتونه او نور لوړپوړې ادارې دې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دې ورکړي.
یعنی په حساب د تاثیریت په حساب مونږ ته کومه خبره ونه کوله. اوس باید مونږ غږ په حساب په داسې نړۍ باندې په ملل متحد باندې وشي چې د مونږ غږ هغوی واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې د افغان خبريالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شبکې د افغان خبريالانو او رسنیو وضعیت ناوړه بللی او په افغانستان کې د رسنیو پر سانسور او د خبريالانو پر زورول کېدو اندېښنه ښودلې. تفصیل له اسمت څاروان اور.
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې پرون دوشنبه د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیزی سره په یو وخت پر حکومتونو او نړیوال ټولنې شغ وکړ چې د افغان ژورنالیستانو او رسنیو ملاتړ زیات کاندي، ځکه چې په افغانستان کې پر هغوی حمله، ځورول، سانسور او سخت محدودیتونه دوام لري. د ژورنالیستانو د سیمه ایزې ټولنې له طالبانو په کلکه خوشتي چې د مطبوعاتو ازادي رعایت او په افغانستان کې د ټولو ژورنالیستانو خوندیتوب او امنیت ډاډمن کړي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې اعلامیه خبره کړې ویلي، لکه چې د 2021 د اگست په 15مه طالبانو کابل نیولې، د افغانستان رسنۍ په خپل تاریخ کې تر ټولو لتیار کال سره مخامخ شوې. د رسنیو د حقونو سرغړونې په دراماتیک ډول ډېری شوي، په رسنیو بندیزونه لګول شوي، د رسنیو عواید کم شوي او په نتیجه کې د رسنیو کارکونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ټولنه وای طالبانو د 2021 د اگست په 18مه په خپل لومړنۍ خبري خوانډه کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د شزو د حقونو د ملاتړ خبره کړې و، خو عملاً په تیر یو کال کې بریدونو، ځورونو، ګواښونو، وشنو، قانوني محدودیتونو او د رسنیو بندولو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د راپور له مخې د 2021 د اگست له 15مې څخه د 2022 د جون تر 15مې پورې د رسنیو د حقونو 103 اویا سرغړونې مستند شوې دي. د دغو سرغړونو په منځ کې د 122 خبريالانو نیونی، اته 50 ناوړه چلندونه او د 3 دیش غواښونو موارد شامل دي. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له ورستي سروې سره سم د خبريالانو خلاف سرغړونې شاوخوا شپږ اتیا سلنه د طالبانو له لوري شوې دي. سروې ویلي چې اقتصادي بحران هم د افغانستان رسنیو ته سخت زیان اړولی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو د بیا واکمنۍ له یو کلنۍ سره سم په کابل کې یو شمیر افغان میرمنو له خځو سره د طالبانو د کړنو په وړاندې په سرپټو ځایونو کې پرون اعتراض وکړ. د میرمنو د طالبانو حکومت له لوري د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د خځو د حقوقو په نقص نیوکه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په سرپټو ځایونو کې د معترضو میرمنو غږونه دي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې له ښځو سره د طالبانو حکومت په کړنو اعتراض کړی. دا میرمنې چې ځانونه د افغانستان د ښځو یووالي ټولنې له بینوا ښځو د ملاتړ غورځنګ او د مبارزو او مخکښو ښځو د غورځنګ غړي ګڼي، د طالبانو د بیا واکمنۍ له یو کال پوره کېدو سره اعتراض کړی. د افغانستان د ښځو د یووالي ټولنې بنسټ ایښودونکي فرزانی ایوبی د دې اعتراضونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا چې مخکې ورځ مو اعتراض وکړ او زموږ مخ یې ونیوله، نن مو په سرپټي ځای کې اعتراض وکړ او له نړیوالې ټولنې مو وغوښتل چې د طالبانو ترهګره ډله په رسمیت ونه پیژني، په دې خاطر چې په تیره یو کال کې یې د نجونو ښوونځي تړلې دي، ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او دوی ته ډېرې ستونزې جوړی شوې دي.
دا وایي تر هغه به دوی په سرپټو ځایونو کې خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي چې خپل اساسي حقونه ترلاسه کړي. دا میرمنې وایي د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو سره ولسواکي پای ته رسیدلې، د بشري حقونو ارزښتونه له پامه غورځول شوي، نجونې له زده کړو منع شوي، د دولت خزینه کارکوونکي له دندو لرې شوي، خلک بېوزله شوي او ښځې او ماشومان شاقه یا سختو کارونو ته مجبور شوي دي. د معترضو میرمنو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره چې څلور مادې لري، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو ستونزو ته د رسیدنې ترڅنګ د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او د افغان میرمنو له مشروع بشرو حقونو ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې د دې اعتراضونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې په ځلونو ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي دي. تر دې مخکې د تېرې شمې په ورځ هم یو شمېر مېرمنو په کابل کې لاریون کړی وو او د طالبانو له حکومته یې د خپلو حقونو غوښتنه کوله، خو د دې لاریون ګډونوالي وایي چې د دوی اعتراض ته په مرمیو ځواب ورکول شو او تاوتریخوالی ورسره وشو. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. بلخوا د یک شنبې په ورځ یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو او په بهر کې میشتو افغان میرمنو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د اګست 15 د افغانانو لپاره توره ورځ بللې وه او د طالبانو په یوه کال کړنو یې نیوکه کړې وه. د یادونې ده چې د دوشنبې په ورځ کابل ته د طالبانو د بیا راتګ یو کال پوره شو او د طالبانو حکومت دا ورځ د خپلواکۍ او د خپلې بریا د ورځې په توګه ونمانځله.
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واورئ چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف وایي له هغې وروسته چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، د افغانستان اقتصاد په تیرو 12 میاشتو کې 500 میلیون ډالر زیان کړی دی. د یونیسف په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی که په افغانستان کې نجونې بیا ځلې ښوونځیو ته پرې نه ښودل شي او له لوړو زده کړو هم وروسته د کار زمینه ورته برابره نه شي، د افغانستان اقتصاد به نور هم ټکنی شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
سمین غوښتل سکل خپل ښوونځی پای ته ورسوي او د لوړو زده کړو وروسته له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، خو پر نجونو د طالبانو له لورې د ښوونځیو تړل کېدل نوموړي خپلې راتلونکې ته ناهیلي کړي او کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې.
زه د ملک سرایا په ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکی یم. ما غوښتل چې په راتلونکي کې ډاکټر راشم، د دې لپاره چې ما ورور نه درلود او غوښتل مې په راتلونکي کې له پلار سره د کور په اقتصادي مسایلو کې مرسته وکړم، خو له هغې ورځې چې ښوونځي وتړل شول زه او پلار مې ډېر ناهیلي شوي یو.
کرشمه هم چې د کابل ښار اوسیدونکي ده له ورته حالت اندېښنه لري. نوموړي وایي د نجونو په وړاندې د ښوونځي ژر تر ژره پرانیستل شي.
زه په 12 ټولګي کې وم چې ښوونځي وتړل شول. زه غواړم چې ښوونځي زر تر زره خلاص شي، څو درس ووایم او د افغانستان راتلونکي لپاره یو تکړه ډاکټر شم.
په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي وروسته له هغې چې ښوونځي د افغان نجونو پر مخ تړل شوي، د افغانستان په ناخالص عوایدو کې 2.5% کموالی راغلی دی. په دغه راپور کې ویل شوي له هغې ورځې راهیسې چې نجونو ښوونځیو ته نه ځي، د افغانستان اقتصاد 500 میلیونه ډالر زیان کړی او که دغه لړۍ همداسې روانه وي او افغان نجونو ته د کار زمینه هم برابره نه شي، د دوی په نشتون کې ښایي د افغانستان اقتصاد په راتلونکي کلونو کې 15 میلیارده ډالره زیان وویني. دغه راپور کې ویل شوي چې په تېر یو کال کې د شاوخوا 3 میلیونه نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او له تعلیم نه محرومه پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق استازي اګیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې راپور په اړه وویل له ښوونځیو د نجونو محروم پاتې کېدل نه یوازې دا چې اقتصادي ستونزې زیاتوي، بلکې د دوی راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي.
د روان کال د مارچ میاشتې په 23 د نجونو د ښوونځیو په تړاو پریکړه ټکان ورکوونکې وه او د ژور خفګان مسله ده. دا پریکړه نه یوازې دا چې دوی له تعلیم لرې پرېږدي، بلکې د دوی لپاره نورې ستونزې لکه له دوی څخه ناوړه استفاده، جبري ودونه او د دوی قاچاق ته لار پرانیسي. زموږ اوسنی تحلیل دا ښیي چې دې پریکړې د افغانستان د ناخالص عوایدو په برخه هم اغېز کړی.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د سقوط وړاندې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان چې نجونې او هلکان پکې شامل دي له ښوونځیو محرومه پاتې و، خو په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د 3 میلیونه نورو نجونو محروم پاتې کېدل، شاقه کارونه، جبري ودونه او روغتیايي ستونزې د دوی ژوند نور هم ګواښي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
و موریدل چې د طالبانو پر اتاک سره افغان میرمن لدند ومنه شوی او جونی لزده کړو، خو طالبان بیا ژمنه کوي چې دوی به د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا چې دغه ژمنې به کله عملي کیږي او که چیرته عملي نشي پایلې به څه وي په همدې اړه زموږ همکار فریده سیال له مدني فعال ماریا توتاخیل سره خبرې کړې دي.
د دې امارت کال پوره شو، یو کال وړاندې په همدې ورځ د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې هم وتړل شولې، او هغه مېرمنو چې په دولتي دندو باندې بوختې یا په خصوصي دفاترو کې یا په انجوګانو کې هر برخه کې چې وي هغه په مخ هم د کار ځایونو دروازې وتړل شولې، هغه ته دا هیله ورکړل شوله چې نظام بدل شوی دی، یوه هفته یا میاشت وخت اخلي دوباره به هر څه نارمل شي. ولې هغه څه ونه شول او د طالبانو اکثرو چارواکو هم وخت په وخت ژمنې کړې وې چې لس ورځې بعد، شل ورځې بعد، میاشت بعد، په دې کې کال پوره شو، نو د دوی هغه ژمنې چې دوی کولې هغه یوه هم دوی سرته ونه رسوله. چې دوی په یو کال کې په دې ونه توانېدل، نو زه فکر نه کوم چې د دې وروسته هم چې دوی کومې ژمنې کوي د مېرمنو د حقوقو په اړه، د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې، د تعلیم یا هر برخه کې، فکر نه کوم چې دوی هغه عملي کې. ولې چې کال وړاندې محیط آماده و، درسي نصاب هر څه په خپل ځای و، دفاتر په خپل ځای و، هماغه په پښتو استادان اکثر په وطن کې ول، یعنی کېدای شو چې بیرته غلط راکنټرول شوی وي. یو کال یو ډېر اوږده وقفه ده، او اکثر خلک هغه د مکاتب استادان هم د دې لپاره چې هغه دا احساس وکړي چې د اولاد آینده په وطن کې د خطر سره مخ ده، چا ایران ته مخه وکړه، چا پاکستان ته مخه وکړه، او چا ډېر غټ امکانات درلودل د دې دواړو ملکونو څخه هم بهر ولاړل. نو اوس یو کال وخت یو اوږد واټن ده، امکانات هم ډېر ضعیف ښکارېږي. زه فکر نه کوم چې دا وعده بیا سره پوره شي او یا ډېر زر نجونې خپلې غوښتنو ته ورسېږي.
ماریا جانې، په لنډو ټکو کې راته ووایه، د دغه وضعیت مسؤل څوک ده، او که چېرته دوی اجازه ورنه کړي دغه آینده کې به موږ له کوم سرنور سره مخامخ کیږو؟ ډېر لنډ
مسؤل په اول قدم کې زموږ خپل دغه دولت دی اوسنی په افغانستان کې، او په دوهم قدم کې نړیوال دي چې ډېر بې وخته یې د افغانستان جوړ نظام یو بل داسې نظام ته په لاس کې ورکړو چې غواړن آماده وو چې د حالت کنټرول کړي.
مدنی فعال ماریا توتاخیل و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
جوان
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د بریتانیا انډیپندنت خبرونې د طالبانو د حکومت یو کلنۍ ته په اشاره لیکلي، د طالبانو د واکمنۍ کلیزه داسې څه نه دي چې په وحشت ورته وکتل شي او یا بې تفاوته وګڼل شي، ځکه افغانستان له بریتانیا سره بې اړیکې نه دی. انډیپندنت زیاتوي، په افغانستان کې د بریتانیا نفوذ د افغان انګلیس دویمې جګړې یعنی 1878 تر 1880 کلونو وخت ورګرځي. د هغه وخت چې بریتانیا افغانستان اشغال کړ او د بریتانوي هند برخه وګرځوله. د خبرونې په لیکنه بریتانوي ځواکونه د 2001 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې هم په افغانستان کې د طالبانو او القاعده په ضد وجنګیدل، او تیرو شلو کلونو کې بریتانیا د افغانانو د حقونو او ښځو ملاتړ کړی دی. انډیپندنت پوښتنه کړې، آیا په دومره سادهګۍ کېدلی شي چې د لوستو افغان مېرمنو یو نسل هیر شي، هغه نسل چې د زده کړو په هڅونه کې یې بریتانیا رول لوبولی دی؟ خبرونې د افغان معترضو مېرمنو وروستیو مظاهرو او اعتراضونو ته په کتو لیکلي، ځواک او میړانه د افغان مېرمنو پرې ښه کې نغښتې ده. لیکوال د افغانستان مشهوره شاعره رابعه بلخي او د افغان انګلیس د دویمې جګړې اتله ملاله میوند د بیلګې په توګه یاد کړي او ویلي دي، همدغو تاریخي اتلانو افغان ښځو ته ځواک او میړانه په میراث پریښي ده. سان فرانسیسکو کرونیکل امریکایي ورځپاڼې هم د طالبانو د حکومت یو کلنۍ ته په اشاره لیکلي، طالبانو د دوشنبه په ورځ کابل کې د خپلې بریا جشن ولمانځه. ورځپاڼې لیکلي، د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان اقتصاد ځپل شوی، خو له یو کال وروسته افغانستان کې ډیر څیزونه بدل شوي هم دي. دوی ویلی اوس پخوانی جنگیالی یعنی طالبان د حکومت ولې لپاره هڅه کوي، خو په نړیواله کچه لا هم منځوي یا ګوښه ته پاتې دي. ورسپانی لیکلی، طالبانو د خپل ژمنو خلاف دا د کال وشو چې نجونې لشپګم ټولګي پورته خوندې نه به برخې کړي، او خځې مجبوره شوی چې عام مهزار کې سر تر پښو ځانونه پټ کړي. سٹار ان سٹرایپس چې تر ډیره پوځي مقالې خپروي لیکلي د امریکا پوځیان چې له کابل د تخلیف عملیاتو کې ښکیل وو لا هم وایي چې د دې تحول اغیز پرې پاتې دی. د دغو عملیاتو پر مهال امریکا او د ناتو یو شمیر نورو شریکانو له 120 ډیر افغانان د کابل هوایي ډګر له لارې وویستل او د امریکا په ګډون بیلابیلو هیوادونو کې ځای پر ځای شول. دا خبری مجله پای ته ورسیده. په بلې خبری مجله کې زما همکار ستار فروغ ستاسو کوربه دی.